பரவன உடஞ்சு கிடை.
مشال ریډیو ته ستړي مشهید د مازیګر 15 بجې شي ودي نن د شروع ورځو د 2014 کال د سپټمبر 18 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې اوسل به هر کله کوم. د وزیر اعظم نواز شریف د کبایلی سیمو د پارلمان لغور سره لیدلی، د پاکستان په مختلفو سیمو کې سرابونو ګڼ شمېر کسان وجلی، د شمالي وزیرستان د بیروکوره کړل شوو خلکو مسلې، په خیبر پختونخوا او کبایلی سیمو کې د پولیو د نوو کیسونو، د پاکستان او افغانستان په اړیکو، د دې سره سره په یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکو. خو لومړی زموږ د همکارې انیسا اجمل نه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټ کې، په اسلام آباد کې پرون ماخام د قبایلی سیمو یوې جرګې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې. نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه رابلل شوې ده او د ایران د بهرنیو چارو وزیر پلان لري چې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کیترین ایشټن سره په نیویارک کې وګوري. اوسته خبرونه تفصیل. په اسلام آباد کې پرون ماخام د قبایلی سیمو یوې جرګې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو په خاصه توګه د کډوالو د مسئلو په اړه خبرې کړي. د ملاقات نه وروسته د دې جرګې یو مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل
د وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنې شروع شوې دي هغې وخت نه بالکل څوک د تپوس ولا نشته. او که کومه علاقه کې د دې د اپریشن مطالبه وه اپریشن د وکړو هغه علاقې مشران د ورسره شي نو دا خبرې پکې وشولې. بل چې کوم څورلس مطالبې زمونږ وې نو هغې باندې وزیر اعظم صاحب نواز شریف په خپله د وچې بالکل زه به د جاهل شریف سره په دې باندې خبره کوم او انشاءالله چې کومې مسلې تاسو دلته د بنو کې یا نور علاقې کې د غیر متاثرین دي هغه زه په خپله انشاءالله حل کوم.
بلخوا د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال سلویخت وسلوال وجلي او د هغې 15 مرکزونه یې هم د لمیانڅه وړي دي. د پاکستان پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر نن ویلي دي چې دا عملیات یې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې کړي خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه رابلل شوې ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په اسلام آباد کې اوس هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو احتجاجونه دوام لري. دوی د وزیر اعظم نواز شریف ته استعفا غوښتنه کوي. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نور دیارلس کیسونه مخې ته راغلي دي. د صحت د کامې ادارې ان آی ایچ چارواکو پرون مشال ریډیو ته ویلي چې د پولیو دغه نوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو او په خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي. هلته د پولیو رنس د مخنیوي په لړ کې د وزیر اعظم د څارنې د ادارې یو چارواکي وایي چې په دې نوو کیسونو کې وو په قبایلي سیمه، درې په خیبر پختونخوا او یو په پنجاب، سند او بلوچستان صوبو کې رجسټر شوي دي. چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 312 کسان مړه او خواوشا 501 نور ژوبل شوي دي. د قدرتي افتونو سره د مبارزې کامی اداري چارواکو ویلي چې سیلابونو تر ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته اړولی دی. بلخو د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي په پنجاب کې د اوبو کچه په کمېدو ده او سیلابي اوبو د ګدو بیراج له لارې سیند صوبې ته داخلیږي. نن سهار په پیښور ښار کې له نمک منډې سره نږدې د شاه کابل تاڼې په حدودو کې نامعلومه وسلوالو د شیا مسلک ډلې یو ځایي مشر حیدر علي په ډسو وژلې دی. په پیښور کې د شیا ټولنې یو مشر ظفر اخوندزاده نن له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې نامعلومه موټر سایکل سورو له نمک منډې سره نږدې د شیاګانو په ځایي مشر حیدر علي ډزې وکړې چې په نتیجه کې هغه وژل شو. بلخوا پولیس مشال ریډیو ته ویلي دي چې دا نه ده معلومه چې دا هدفي وژنه ده او کنه. په نیمه قبایلی سیمه لکی مروت کې بیٹانی قبیلې احتجاج کړی، ویلي دي چې ترسوې حکومت غوښتنې نوې پوره کړي تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. احتجاج کوونکو نن مشال ریډیو ته ویل چې دې ته د خراب سړک له وجې پتک کې ډېرې ستونزې دي او د ډېرې مودې راهیسې د بجلی د نشتوالي سره مخ دي. د سیمې نه د کامی اسمبلی غړي کیسر جمال افریدی بیا مشال ریډیو ته ویل چې دوی به د ولس د ستونزو هوارولو پوره هڅې کوي. پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمې وبللی چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسله وال لیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه د خارجه چارو د وزارت لخوا پرون د جاري شوي یو اعلامیه په حواله ویلي چې د افغانستان لاړه خلک ویل شوي دغه تورونه بې بنیاد دي. دغه اعلامیه کې ویل شوي چې افغانستان او پاکستان به په همکارۍ سره ځانونه ترهګرۍ نه خلاصوي او دا چې افغان حکومت دې په دای هېواد کې پټ شوي د تحریک طالبان پاکستان مشران پاکستان ته حواله کړي. د یادونې وړ ده چې تېره خالي پرز افغانستان د پنجابي طالبانو په هغه بیان سخت رد عمل ښودلی وو چې پکې ویل شوي وو پاکستان کې کاروای بدوی افغانستان کې به وسلوال بریدونه جاری ساتي. خبرینه د مشال ریډیو نورې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پلان لري چې د نړۍ له شپږو طاقتور هیوادونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کیترین اشټن سره په نیویارک کې وګوري. د جواد ظریف ویاند ویل دواړه مشران به نن غرمه وویني. د کیترین اشټن ویاند وایي د ستمبر په 19 د تهران او شپږو طاقتورو د هیوادونو د استازو له غونډې مخکې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنګ کې نورې خبرې وشي. اشټن د شپږو نړیوالو طاقتورو هیوادونو امریکا، روس، فرانس، چین، برتانیا او جرمنی د استازو مشري کوي. د چین ولسمشر زی شینګ پینګ نن هند ته تللی دی. ویل کیږي چې د دې دورې مقصد له هند سره تجارتي او د همکارۍ په برخه کې اړیکې ښې کول او د لسیزو راهیسې د پولې په سر شخړه هوارول دي. د هندي میډیا تر مخه کېدای شي چې نوموړي به د خپلې درې ورځنۍ دورې پر مهال له هند سره د اربونو ډالرو د تعمیري ډانچې، سړکونو او د نورو انفراسټرکچر په برخه کې ژمنې وکړي. اور استه خبردار چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي نړیوال امنیت ته ګواښ بللی دی. ولسمشر اوباما د دغې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په مقصد د امریکا د پراخې ونډې اعلان وکړ چې په دې هڅه کې به په سیمه کې 3000 امریکایي پوځي اهلکاران هم ځای پر ځای کولی شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. سهال درکو د نورو کرنسو په مقابله کې د پاکستاني روپۍ د قدر او د موسم.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اغستل کیږي او په 1.09 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپۍ او په 1.65 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.33 روپۍ. یو سعودي عرب ریال په 1.23 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د عرب امارات درهم په 1.09 روپۍ او په 23.45 روپۍ. یو افغانۍ په 1.09 روپۍ اغستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا راتلونکي 24 ګنټو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې موسم خشک او ګرم وي او د پیښور درجه حرارت زیات نه زیات 26، د بنو 28 او کوټه کې به 25 سینټیګریډ وي.
تاسو د مشال تازه خبرونو او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې باورې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د پارلمان له غړو سره د قبایلو په مسلو خبرې کړي.
کوم علاقه کې د دې اپریشن مطالبه وا اپریشن دا وکړه هغه علاقه مشان د ورسره شي خو دا څنګه چې هغه خلک ولې چا ډېر زیات پریشان دي، په متاثرین نه زیات پریشان دي، نو دا خبرې پکې وشولې.
په پنجاب صوبو د ملک په نورو برخو کې سیلابونو او بارانونو ګڼ شمېر کسان وژلي. په لکی مروت کې د بټنیو قبایلو د احتجاج تفصیل درکوو چې وایي او په پېښور کې لګکیو ډلو ویلي حکومت ته ورسره شوي لوزونه سر ته ورسوي.
هغوی ته خپل آواز د وړاندې کول دي چې هغوی چې کوم وادي مونږ سره کړي دي منشور په تور باندې هغوی مونږ سره وادي کړي تر اوسه پورې پوره شوي نه دي.
د مشال سره یې واورې. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي د وزیرستان د خلکو د ستونزو هوارولو ته پوره پام دی او د بیکوره کړل شوو قبایلو خپلو سیمو ته د استبلو په مقصد په د پوز له مشر سره په ګډه کومه فیصله کوي. په دغه پلاوي کې د پارلمان غړي او قبایلي مشران شامل وو چې مشري مولانا فضل الرحمن کوله. د وزیرستان مشرانو له وزیر اعظم نه په کلکه غوښتنه کوله چې د دې سیمې اوس له وسلوالو پاکې شوي نو دوی دې واپس خپلو سیمو ته ولیږل شي. سراج ظهیر ورو
د جمعیت علما اسلام فیڈرلزم مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې یاد جرګیله حکومت غوښتنه وکړه چې پوز وایي چې شمالي وزیرستان کې 90% علاقہ لترهګرو پاک کړی شوی دا نو باید دغه متاثرین زر تر زره خپل علاقو ته واپس ولېګل شي. په دې موخه د جرګې مشر پیر عقل شاه مشال ریډیو ته وی
د وزیر اعظم سره چې کومه جرګه وشوه هغه په دې باندې وایي دلته چې درنه شروع شوی دی غي وخت نه بالکل څوک د تپوس ولا نشته او کومه علاقہ کې د دې د اپریشن مطالبه وا پرشن دا وکړه هغه علاقې مشان دا ورسره شي خو داسې نه چې هغه خلک ولې چا ډېر زیات پریشان دي په متاثرین نه زیات پریشان دي نو دا خبره پکې وشوله بل چې کوم کورونا په بنو کې یا په نور علاقې کې په سکولونو کې خالتي یا د کورونا بندوبست وته وکړي یا خپل علاقې ته واپس ولاړ شي.
جرګه کې یو بل ګډونوال قدیر داول له مشال ریډیو سره خبرو کې هم په دې اړه صداسي وې
کومه 1.0 ایجنډا په آغاز موږ د واپسي وا چې کومه علاقې ایسپیار وای چې 90% علاقې له اسوې دا غته د واپسي او شاو ان چې کوم خلک کوتي دي چې تا راشنو ورس نو هغه ته خپل نوټس کې واغسته چې دی باندې زه هنګامي میټینګ راغوم او څه چې زم دا وړم بلکې دا اظهارم کړو چې فوجم دا غواړي چې کومې لکه کلیر شوې دي هغه ته ورسې په یو منظم طریقه سره روانه شي نو موږ څو پیسې دا کیندري چې ان شاء الله ارمي وسو دته دا سپورټ ورکیا او وزیر اعظم سره باندې کې توانو کې
کلی چې مشال ریډیو د حکومت د اتحادي ګون جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن نه د بی کور شو خلکو د ستونزو په حق لو پختل نو هغه او چې وزیر اعظم نواز شریف دې سره قول کړی دی چې دا مسئلہ بھئی زر تر زرا ہوار کڑی
بد بختانہ چکلا وزیر اعظم صاحب بنو تلا وہ وقت دے قوم سرا ملاقات صحیح نہ ہوش بے ہغے نہ بعد دے دوی دا رغم وزیر اعظم تر دور رسا او وی دا وی چیز دے تا آمادہ ما او نہ نے بیا دے پارے حوالے سرا دوی تا وقت پر کر او مرز وزیر اعظم صاحب ممنون یو دے حوالے سرا شکر گزار یو دا مشران غلی دی او مرز امید لرو کہ انشاءاللہ عزیز وزیر اعظم صاحب دیر بخش اقدامات کی اور جدید مشکلات حل دوبارہ کیا اسد حکومت پلاس پر اب ان شاء اللہ
یاد دی وچی دی جرگ کی شپگت یا قبائلی مشرانو گڈون لرلو سوکچی د شمالی وزیرستان د متاثرین د خیر خیرگل لپاره د کمیٹی غڑی ہم دی سراج ظہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د شمالي وزیرستان رزمک ډیویژن چې په درې تحصیلونو مشتمل دی دغه ته خلک وایي بنو او ډیای خان کې راشن اخیسته خو رزمک ته پوړل کې مشکلات لري ځکه چې دوی ته لومړی خو ګاډی نه ملاویږي او کم ګاډی چې هلته لاړ شي نو بیا انتظامیه په هفتو هفتو ایساروي. تفصیل د عمر دراز وزیر ناورو.
شمالی وزیرستان رزمک ڈویژن مشران وائی دا یوی ہفتے نئے بنو اور ڈیر اسماعیل خان کے راشن اخستے چے رزمک کے پاتے شوی خلکو لپارای منتقل کڑی خود ٹرکونو ڈرائیوران دا غلطت لو تازڑا نخ کوی زکا چے وڑان دے ہم دا غلطت للی ٹرکونا چے راشن یہ منتقل کڑی وو پا ہفتو ہفتو امنیاتی زواکونو ایسار کڑی ول دو یوای رزمک پولیٹیکل انتظامیه او امنیاتی زواکونو ورتا دراشن منتقل اولو پر مٹ ور کڑی خود گاڑو ڈرائیوران پا دا غشرت زی چے سو ورزی حالتا دولتی ایسار کڑی آغا دیاڑی باور کوی در ازمک راشن کمیٹی مشران چه بنو تراغلی یو غڑه ملک عبدالجلیل وای رزمک ڈویژن لویا آبادی لاری او ورتا درشن زیاد ضرورت تے خود دلتانا اوز گاڑی نمومی
حکمت بیشتا پرمٹینا مقرار پیش بدالا کاش آمن دائی آغا پا دو سال دباک شے پینزا بیش ورزی غاڑ گاڑی ودار آول نو دیو گاڑی کش تقریبا 70,000 اڈرا ورون رن شوال چه داخو میشتا دیر تکلیف دائی ویس آغا اڈرا ورون جی کمت جاڑی گوڑی و جاڑی مخا دکان دورون هنبی نی ایدخ وجن عوام تا تکلیف تای سامان سپلای کیجی نا
در از مک بازار یو دکاندار عبدالسریر چه بنو تا سامان خستلو تا راغلے وائی کم سامان چه حل تا منتقل کڑی کور پا کور یه دا ضرورت مطابق تقسیم کڑی او کر از مک بازار کے دکانونو تا زیاد سامان یوسی نو خلق بای حل تا پا آسان آخلی
تو جکر دیگاینا تالوڑی شی خوب یا خود زبردست تا فائدہ ہوگا زکا چه فرمتین امیشتا محدود یا رو کڑی دی گورنمنٹ خدا کا یا ارمی امی سارا خدا کا کوپریشن خوی کڑای دی شمی جازی کی شفوتی یو خلے فروغ دے کلت ندو کنا دا مسئلہ دو کچیر خویا گڑی زیود شی کنا یا ہم کلاو نوی اجازات میشتا روگڑ شی سامانو بزور شی زیود شی خوب یا ودا پا سوگا سارا نوی اٹھولا وام دا نوی ملاو ش شي.
زرسا ګلوای انتظامیا کا ورته مخصوص وخت ورکړي چې دلتانات للی گاڑی با په مخصوص وخت کې واپس را لېږي، نو دوی با گاډو ته مخصوص وخت خو دلې شي.
عوام پریشان دي، عوام ته ځکه چې سامان چګ راسي، امیر بریګیډیر ازمک ته یا بی ایم ته او ای پی ای حسن رزباګل ته دا یو همدردانه ریکوست کې لګا څنګه مراد امیر سره چې مخکې کو اپریشن کړای دی چې د لارې د مخصوص اوریزرو کو چې میجه لارې سره دی دیاړي کې خو میجه برید ورته وشي. غټه مساله د سامان د کم ولیدو چې میج څنګه غل لارې پوز بیزی هغه په دوی ورځې شینه نن خلک سره یوسی.
په دې اړه مو چې کلا د رزمک پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو دفترونو په شمیرې زنګ ووهلو، نو د غلطه موجود عملی وی اعلی چارواکي په دفترونو کې موجود نه دي او دوی په دې اړه څه نشي ویلی، خو دومره یې ضرور وی اوس چې وړاندې هم کم ټرکونه رزمک ته د راشن منتقلولو لپاره راغلي ول، نو تر ډیرو ورځو پورې ولاړ ول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
د مشال ریڈیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال فنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د یارانو مشال
پ و منټ د پاسا سلور بجی
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په لکی مروت کې بټنیو قبایلو د ډیپټی کمشنر دفتر مخې ته احتجاج کړی. دوی وایي تر څو چې غوښتنې سرتانې وي رسیدلې تر هغې به خپل احتجاج جاری ساتي. په دې اړه د سیمې نه د سیلاب مسعود دا رپورټ اورو چې دغه احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
د ډرونز پته پر ډانګو او د سورنې پر سور دا احتجاجي ژغونه د نیمه قبایلي سیمې لکه مروت د اغوی بیټانو قبایلانو دي چې کومو د خپلو غوښتنو دپاره د لکه مروت په ستر پنډغولي کښې د ډیپټي کمیشنر د دفتر په مخامخ احتجاجي کیمپ لګولی پلته یې پکښې وهلې دي. په دا کیمپ کښې موجود یو کس زیت الله بیټانی د دغې احتجاج په باره کښې په دا رنګ ږغېږي. یو بل قبایلی شاکر بیٹانائی دغه خبره په دغې رنګ مخ بیایي. دغه موقع د سیمینا د قومي اسمبلی نمائنده قیصر جمال افریدای هم موجود و. په دغه باره کښې د هغوی سره چې ما تماس ونیو د مشال ریډیو پښتنه یې په دا رنګ وځوابولې. په دا موقع قبایلیانو دا هم وویل چې میږ غریب بې وسه خلک یو، هیڅوک مو هم ږغ نه واروي، حکومتي چارواکي دې لږ د میږ په لوري مخ راواړوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویو شپږ سوه یویشت او په شارټ ویو یا لنډو سپو
دول زرا یو سلو دیرش، پنځل زرا درې سوه شپېته، پنځل زرا اووه سوه څلوېښت
او د انټرنیټ لارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکې صاف اورېدل شي. د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې تیره ورځ د دیارلسو نوو پولیو کیسونو تصدیق کړی او ویلي چې دا کیسونه په ټول ملک کې مخې ته راغلي، خو بیا په قبایلي سیمو کې شمیره زیاته ده. د نوي کیسونو مخې ته د راتللو نه وروسته په پاکستان کې د پولیو د کیسونو شمیره یو سل او اتو پنځوسو ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه رابعه اکرم خان راکوي.
د وزیر اعظم هاوس د پولیو د مخنیوي څانګې د معلومات تر مخه اووه کیسونه قبایلي سیمو درې خیبر پښتونخوا او سین پنجاب او بلوچستان کې یو یو کیس مخې ته راغلی دی. په ملک کې د پولیو د مرض ښکار د ماشومانو شمیر 1,05,000 ته رسیدلی دی. په دې اړه د ملګرو ملتونو د ماشومانو خیر ښېګڼې لپاره کار کوونکي ادارې یونیسف د خیبر پښتونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې مشر ډاکټر بلال مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو تازه صورتحال په اړه د انډیپینډنټ مانیټرینګ بورډ یوه غونډه د میاشت په اخره کې کېدونکې ده. نو امکان دی چې د نوي کیسونو له وجې پاکستان ته نور تجویزونه هم ورکړی شي.
هغوی چې کوم د خپل راړه ریکمنډیشن دي هغه ریویو کوي. بیا دویم چې څنګه دا حالات نور بدلېږي که نه جی، لکه نن نه شپږ میاشتې مخکې دا پته نه وه چې آپریشن به کېږي یا حالات به داسې یکدم چینج کېږي څنګه چې اوس چینج شو. نو خامخا چې حالات بدلېږي نو د هغې به مطابقت باندې هغوی بیا خپل ډیسیژن لی که نه، چې کوم زړه ریکمنډیشن دی به ریویو کوي او چې څنګه نور حالات دي د هغې حساب سره به بیا خپل ریکمنډیشن ورکوي او خپل نور هغه به ورکوي. جی
ذکر ده تېره هفته کې هم په یو ورځ کې د پولیو 15 کیسونه مخې ته راغلي وو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو یو بل رپورټ ته. نن په پېښور کې یو غیر سرکاري تنظیم د اقلیتونو د حقونو په اړه خبری کانفرنس وکړ چې پکې په پاکستان کې ټولو سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې اقلیتونو ته د برابر حقوق ورکولو لپاره خپل کردار ترسره کړي. خبری کانفرنس کې دا خبره هم وشوه چې د هر سیاسي ګوند په منشور کې اقلیتونو ته د حقونو ورکولو ذکر شته، خو واک کې د راتلو وروستو یو ګوند ته هم د اقلیتونو حقونه په نوی. د پېښور نه د مشال ریډیو خبریال زلان یوسفزی په اړه تفصیل راکوي.
د خبری کانفرنس وروسته د آل پاکستان د هندوانو د حقونو تحریک چیرمین هارون سربدیال مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د خبری کانفرنس هدف د اقلیتونو د حقونو په اړه پوها او پیغام ورکول وو.
دا د میډیا په ترو مونږ خپل نان مسلم اسپیشلی او بالعموم چې د میجارټی کمیونټی او خاص طور باندې خپل چې مونږ کم سیاسي حلقه دا ارباب اختیار دي هغوی ته خپل آواز د وړاندې کول دي چې هغوی چې کم وادي مونږ سره کړی دي منشور په تور باندې هغوی مونږ سره وادي کړی تر اوسه پورې پوره شوی نه دي.
نوموړي زیاته کړه چې پاکستان کې تر ټولو غټه مسله امن دی چې ترې نیغ په نیغه اقلیتونه هم متاثره کیږي او دا چې د اقلیتونو په جایدادونو قبضه کوون کی هم دوی لپاره ستونزې جوړوي.
کم د کم کم د هندو پراپرټیز دي هغه چې دی د مختلف پرایویټ خلکو سره یا لینڈ مافیا سره دي او زمون کم حکومتي ادارې وکړي ٹرسٹ پراپرٹی ډایریکټریټ اف ماین آرکیالوجی ډپارټمنټ د دې امرېلا لاندې چې دی د دې مس یوز کیږي لګیا دي.
د اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي نصرت مشال ریډیو ته وویل چې حکومتونه د اقلیتونو ستونزو ته پام نه کوي او نه هم دوی ته په سمجانو کې د مناسب نمائندګۍ ورکول لپاره کم نظام شتون لري.
تاسو چې صوبایي اسمبلی وګورئ دی کې دا کرسچن نن دودی او زما غلی سکھ نه یو دی، نو بیا دی کې هندو مینورټی هم راځي کنه. پکار دی چې دا هر د دې سیستم میکانیزم دا سي جوړ شي د الیکشن چې دا هر دا چې کم کمیونټی دا سکھ دی یا سائی دی کو هندو دی د غی نمائنده تل موجود دی او دی خپل د نمائنده خپل د کمیونټی الته आवाज راوچت کی.
خبری کانفرنس کوون کې کسانو ویل چې دوی خبری کانفرنس کې ګډون لپاره سکھ اقلیت ته هم دعوت ورکړې وو، خو په دې نږدې کې د سکھ اقلیت په غړو په خبر کې د وسلوال بریدون وروستو د امنیتي اندېښنو له وجې د سکھ اقلیت نماینده د پریس کانفرنس کې د ګډون څخه ډډه وکړه. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، په خبر.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له امله 311 کسان مړه شوي او خوشه 501 سلویخت نور ژوبل شوي دي. بلخوا د پاکستان د موسمیاتو محکمه وایي پنجاب کې د اوبو سطح په کمیدو ده او سیلابي اوبو اوس ګردو بیراج کې داخليږي. چارواکي دا هم وایي چې د سیلابونو له وجې د پنجاب 23، د پاکستان د انتظام لاندې په کشمیر کې 10 او ګلګت بلتستان کې 15 ضلع متاثره شوي دي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د پنجاب د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای وایي چې پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 240 کسان مړه او 306 اتیا جوبل شوي دي. د پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبې نه سیلابي اوبه په سند صوبه کې داخلي شوي دي، خو زیاتو بارانونو او سیلابونو په پنجاب صوبه کې خلکو ته په زیات شمیر کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي. د نوموړي په وینا چې متاثرینو سره یې مرستې هم نورې توندې کړې دي او تر دې دمه یې 15,650,000 خلک محفوظ علاقو ته منتقل کړي دي او په 115 امدادي کیمپونو کې ورسره 15,220 کسان میشت دي. نواز خالد د بارانونو او سیلابونو نشوي نقصاناتو په حق له وویل
پاپولیشن افیکٹڈ ہے 22,42,482
د متاثر شوی خلکو شمیره دا 22,04,402 او د متاثر شوی کلو شمیره 2,909 ده د بارانونو او سیلابونو لوجې 4,25 کورونو ته هم نقصان رسیدلې ده چې پکې ځنې په مکمل توګه او ځنې په جزئی توګه متاثر شوی دي د نه علاوه په 14,09,168 اکړه ځمکه ولاړ فصلونو ته هم نقصان رسیدلې ده تر څو چې متاثرینو سره د مرستو خبره ده نو تر دې دمه موږ 2,06,00 خیمه متاثرینو ته ورکړي دي 2,04,000 د صفا اوبو بوتل مو تقسیم کړي دي او 1,05,000 خوراکي موادو پیکټ هم موږ تقسیم کړي دي د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې ټول ملک کې د بارانونو او سیلابونو لوجې 311 کسان مړه 541 جوبل او 2,06,000 متاثر شوي دي د ادارې چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 4,60,000 کسان مړه 1,09,000 جوبل او 4,45,500 کسان متاثر شوي دي او گلگت بلتستان کې 14 کسان مړه 6,00,000 جوبل او 1,95,000 متاثر شوي دي د ترڅنګ د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې د پنجند نه اوبه په کمیدو دي او کدو بیراج کې د اوبو سطح وخت په وخت اوچتېږي
کمیدو شروع شو خو دې کې به لږ ټایم لګي څنګه چې په مزه مزه دا اوچته شوی دا شان ګریجولی بدل سوال کیږي د دې نه علاوه بدو بیراج چې په هغه باندې د پانی سطح چې دا ورو ورو اوچتېږي او تقریبا 3,00,000 پوشا چې دې روان دی
یاد دی چې د بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب صوبې دریش د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر لس او گلګت بلتستان 15 ضلع متاثر شوي دي احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہ ہو دا ما خام ترش پگو رازو یو بل رپورٹ تا پاکستان وای د افغان حکومت دغه داوی چې د پاکستان استخباراتي ادارې په افغان امور کې مداخلت کوي او یا هم د ترهګرو فعالیتونو لپاره حل ته وسلوال لګي ناسمې دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای دوی په دې خبره کلک ولاړ دي چې خپل ځمکه باید د ترهګرو فعالیتونو لپاره استعمال دوته نه پریږدي په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د زبیح شفق په دې رپورٹ کې
پاکستان د افغان دولت وروستۍ سرګندونې چې وایي دا هیواد د افغانستان په روانه جګړه کې لاس لري او وسلوال مخالفین اورلیږي بیا اساس او معکوسې وبللې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سې شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې د خبرولو په ترڅ کې د افغان دولت وروستۍ تور نه رد کړه وی ویل چې پاکستان به خپله خاوره د هیچا پر ضد کارولو ته پرې نږدي خبر پاڼه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو په حواله کاږي موږ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او د دې هیواد د ملي امنیت د شورا د وروستیو تورونو له امله خواشینی یو د افغان لوري لخوا په افغانستان کې په تروریستي خو کې په پرله پسې توګه د پاکستان د استخباراتي ادارې تورنول بیا اساس دي پاکستان د سرګندونې تر هغه وروسته کوي چې افغان دولت د 13 شنبې په ورځ د پنجابي طالبانو دغه اعلان په خبرګون کې چې وایي تر دې وروسته په پاکستان کې خپل پوځي فعالیتونه بندوي او په افغانستان کې پیلوي ویلیو چې دا اعلان په افغانستان کې د پاکستاني پوځیانو د لاسوهنې د دوام لپاره د زمینې برابرول دي خو پاکستان وایي موږ افغان دولت ته بیا بیا ډاډ ورکړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړو چې د دې هیواد اساسي قانون تر پښو لاندې کړي زموږ خاوره د ګاونډیو هیوادونو پر ضد وکاروي لغوی سره زمون خواړی کو ته زیان رسوي د پنجابی طالبانو مشر اسمت الله ماویه د یونی په پیل کې په داسې حال کې په افغانستان کې د وسلوال فعالیت اعلان وکړ چې په دې وروستیو کې په دې هیواد کې تروریستي بریدونه تر پخوا ډیر شوي دي په افغانستان کې دا تروریستي بریدونه تر هغه وروسته تون شوي چې پاکستاني ځواکونو د جون 15 نیټې راهیسې د ډیرون کرښې ته سرمه په شمالي وزیرستان کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي که څه هم افغان دولت وایي چې په دغه عملیاتو کې یوازې هغه وسلوال په نښه کیږي چې په پاکستان کې دننه تروریستي بریدونه کوي خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې په دې عملیاتو کې په سیمه کې مشت کورنۍ او بهرني ټول وسلوال په نخه کېږي او زیاتوي د تروریزم د لمنځه وړلو لپاره باید له دواړو خیزو همکاریو کار واخیستل شي پاکستان له کوم امتیاز توپیر پرته د تروریستانو د لمنځه وړلو په لړ کې په خپل هوډ کلک ولاړ دی او دا د زربازو پوځي عملیاتو د منشور برخه هم ده افغان دولت باید پر خپل خوا د مشتو ترهګرو پر ضد کلک مهم ګامونه پورته کړي او په دې لړ کې دغو پاکستاني طالبانو مرکزونو لمنځه یوسي چې د غلطۍ پناه اخیستې ده د پاکستان حکومت او پوستور لګوي چې د وسلوال پاکستانی طالبانو مشر ملا فضل الله په ګډون د تحریک ډیرې غړي د افغانستان په ختیځ ولایت کونړ کې پټ دي خو افغان دولت دا ترونه ردوي او وایي چې بهرنۍ وسلوالو ته پناه ورکول د افغانستان پالیسي نه ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوستانه اړیکې د سیمې د امنیت او ثبات لپاره مهمې دي هیله لرو چې افغان لوری به د دواړو هیوادونو د تلپاتو همکاریو او د تروریزم د مخنیوي په لړ کې زموږ غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي
تاندې هیلې تان دی هلی د مشالو نیزه خبرونه د پښتنو شزو د ژوند حال درکوي. د هر شروع پر ورځ پاو کم یولس بجی او د هر زیارت پر ورځ پاو کم دو بجی.
اوریدون کو تاسو د مشال ریډیو ټول 19 پروګرامونه زمونږ په ویب پاڼه mashalradio.com او د دې سره سره د مشال ریډیو په فیسبوک او ټوئیټر اکاؤنټس هم اوریدل شي. د مازیګر 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د انیسا اجمل ناورو. په اسلام آباد کې پرون ماښام د قبایلي سیمو یوې جرګې د مولانا فضل الرحمان په مشرۍ کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو او په خاص توګه د کډوالو د مسئلو په اړه خبرې کړې. نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه رابل شوې ده. د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به د هیواد په سیاسي صورتحال خبرې کیږي. په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نور 14 کیسونه مخه ته راغلي دي. د صحت تکامي ادارې چارواکو پرون مشال لیډیو ته ویلي دي چې د پولیو د غنوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې مخه ته راغلي دي. چارواکي وايي په پاکستان کې د بارانونو سیلابونو له امله 312 کسان مړه او 1501 نور شوبل شوي دي. د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو ویلي چې سیلابونو تر ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته اړولې دي. پنیمه قبایلی سیمې لکه مروت کې بیٹانی قبیله احتجاج کړي. ویلي دي چې ترڅو حکومت غوښتنې نه وي پوره کړي تر هغه وخت احتجاج ته دوام ورکړي. پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمې بللې چې ګنی پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسله وال لیږي. د تیر خالی پرس افغانستان د پنجابي طالبانو په هغه بیان سخت رد عمل ښودلی و چې پکې ویل شوي وو پاکستان کې کاروایان بندوي او افغانستان کې به وسله وال بریدونه جاري ساتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پلان لري چې د نړۍ له شپږو طاقتور هیوادونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کیترین اشټن سره په نیویارک کې وګوري. د چین ولسمشر زی جین پینګ نن هند ته تللی دی. ویل کیږي چې د دې دورې مقصد له هند سره تجارتي د همکارۍ په برخه کې اړیکې ښه کول او د لسیزو راهیسې د پولې په سر شخړه هوارول دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي نړیوال امنیت ته ګواښ بللې دی. ولسمشر اوباما د دغې وژونکي ناروغۍ د مخنیوي په مقصد د امریکا د پراخې غونډې اعلان هم وکړ. او اوس هم راځو ته پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان بیانوي.
مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان عوامي تحریک مشر ډاکټر طاهر القادری له اړخه په لوټونو د ګو نواز ګو د لیکلو مهم شروع کولو هدایت یو سنجیده رهنما سره نه ښایي. ادارې وایي درنو او احتجاجونو هسې هم د روپې په قدر کې کمې کړې دي. کرنسي چې سم مقصد لپاره جوړ کړې شوې ده باید چې هم هغه پورې محدوده پاتې شي نه چې سیاسي مقصد لپاره یې استعمال شي. ادارې زیاتوي کرنسي د مختلفو لاسونو نه تیریږي. نو په دې لیکل شوې نارې د دې د قبلولو یا نه قبل ولو په اړه شخړې مخې ته راتلی شي. ادارې په وینا درنکوونکي سیاسي مشرانو تقریرونه په مختلفو ذریعو ولس ته رسي. دوی چې کوم بدلون لپاره کوښښونه کوي نو دغه احساس زده نه کېدی شي چې ولس د دوی جدوجهد ته په کم نظر ګوري. ادارې اخره کې لیکي د نفرت د اظهار یو شمېر طریقې دي. داسې نامناسبه طریقه اختیارول خپل عددي ګوندونو کارکنانو لپاره به هم ګرانه وي ځکه چې د مهنت په لوټونو ناري لیکل دغه قانوني حیثیت ختم کړي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سیلاب وچې هر ورځ متاثرینو په شمیر کې زیاتوالی را روان دی. مخکې په داسې حالاتو کې غونډ کامیاب و خو له بده مرغه نن د دې قدرتي آفت په موقع ملکي او سیاسي بحران روان دی. ادارې وایي د کامي مفاداتو تقاضا ده چې ټولې مسلې هوارې کړي شي. ادارې زیاتوي د سیلاب په اوبو کابو موندل لپاره ضروري ده چې په غټو او وړو منصوبو کار وکړي شي. نو نه صرف به داسې کولو نه په دې چیلنج کابو موندل شي بلکې د زیاتې اوبو نه د بجلی پیداوار لپاره او نور ضرورتونو لپاره هم فایده تر سکی دیشی. هم په دې موضوع اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي په دې مشکله وخت کې ټول سیاسي ګوندونو دا ذمېواري جوړیږي چې د سیلاب متاثرینو مدد لپاره کار وکړي. ادارې وایي ښارونه د سیلاب نه ساتلو لپاره د یو غټې منصبې ضرورت دی. که په سیلاب قابو موندلو لپاره اقدامات اوچت نه کړی شو نو ملک په ترقی کله هم مخکې نشي تللی. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي غټ اختر نږدې راتلو سره په پېښور کې ځای په ځای د مال منډې لګېدلې دي او د دې منډیانو له وجې د ټرافیک نظام خراب شوی دی. ادارې مخکې لیکي هر کال کال داسې منډیانو خلاف اقدامات اوچت کړی شوي دي، خو هغې کې همیشه له انتظامي وخت اخیستی دی. ادارې وایي ښه به دا وي چې دې ځل په وخت د منډیانو لپاره ځایونه ورکړی شي. ادارې اخیره کې لیکي د قربانۍ په مال ټیکس هم ختم کړی شي، او که داسې ممکنه نه وي نو مناسبه ټیکس ولګول شي، او د دې د اخیستو لپاره دې هم مناسبه طریقه خپل کړی شي، نه چې په جنگ جګړو د هر کال په شان دا ټیکس واخیستی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. د بخښنې نړیوالې ادارې پر پاکستان غږ کړی چې په راتلونکو ورځو کې یو مجرم ته د پانسې ورکولو عمل ودروي او د مرګ سزا ختمولو لپاره د اقدامات وکړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي کو شعیب سرور ته د مرګ سزا ورکړل شوه نو پاکستان به په نړیوال کچ له زیانونو سره مخامخ شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼې بیا په یو لیکنه کې په افغانستان کې پر روان سیاسي بحران بحث کړی، وایي د دې کړکېچ له کبله کابل ته د میلیونونو ډالرو مرستو ورکولو بهیر ځنډیدلی. د دوانو لیکنو مهمه برخې له پامیر ساحل اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی دی چې په سمدستي توګه د یو مجرم ته د مرګ سزا ورکولو د عمل قانوني موده وغځوي او د مرګ سزا ختمولو لپاره د اقدام واخلي. که پاکستان د وژنو مجرم شعیب سرور ته د مرګ سزا ورکړي نو دا به په شپږو کلونو کې لومړی کس وي چې دا سزا به ورباندې عملي شي. رپورټونه وایي شعیب سرور په 1990 زیږیز کال کې د وژنو په تور د مرګ په سزا محکوم شوی و چې په راولپنډۍ کې به د روانې میاشتې پر 13مه پانسی شي. امنیسټي انټرنیشنل وایي له تیرو څو کلونو راهیسې د مرګ پر سزا عمل نه کول ښایي په پاکستان کې د بشري حقونو یوازینۍ څانګه وي چې پکې دا هیواد مثبته سابقه لري. د هیواد د بشري حقونو په دې څانګه کې پرمختګ کړی دی او همدا لامل دی چې اروپایي ټولنې ورته په سوداګرۍ کې ځانګړی حیثیت ورکړی دی. دا حیثیت هغو هیوادونو ته ورکول کیږي چې بشري او د کارګرانو د حقونو حالت سم کړي. د امنیسټي انټرنیشنل په وینا که پاکستان د مرګ سزاګانې عملي کول پیل کړي نو دا به ورته زخت زیان ورسوي. د بخښنې نړیوال اداره وایي په پاکستان کې دا مهال له 8000 زیات کسان د مرګ په خونو کې بندیان دي. دا په نړۍ کې د پانسې د زندانیانو یو لوی شمیر دی. د زندانیانو د مرګ سزا پریکړو پر ضد بیا بیا اپیلونه کړي دي، خو امکان دی چې سزا به ورته ورکړل شي. اداره جدي اندېښنې څرګندوي چې په پاکستان کې د مرګ د سزا مقدمې په پاک او منصفانه توګه نه کیږي. تورن شوي کسان اکثره سمه قانوني نمایندګي نه لري او ځینې ملزمان چې ورته د مرګ سزا اورول شوې ده له 13 کلونو کم عمر لري. د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل زیاتوي که یوې خواته په پاکستان کې د مرګ د سزا رجحان ښایي بیا پیل شي نو بلې خواته په 2013 زیږیز کال کې په نړۍ کې یوازې 22 هیوادونو مجرمانو ته د مرګ سزا ورکړه او نن شاوخوا 140 هیوادونه مجرمانو ته د مرګ سزا نه ورکوي. برطانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی دی چې د ولسمشرۍ د دویم پړاو د رایو تفتیش یې پای ته رسولی دی. د دې پلټنو پای کېدل دا معنا لري چې د ټاکنو کمیسیون به د نوي ولسمشر نوم اعلان کړي. دواړه نوماندان اشرف غنی او عبدالله عبدالله پر یو بل په انتخاباتو کې د درغلۍ تورونه پورې کوي. د ملګرو ملتونو په مرسته د رایو د پلټنې بهیر د سپټمبر پر 4مه بشپړ شو، خو له هغه وخت راهیسې د بریالي نوماند اعلان ځکه ځنډول شوی دی چې کاندیدان په خپلو کې سره سیاسي موافقه ته ورسی. د تفتیش تر پوره کېدو وروسته اوس ټوله توجه د نوماندانو توافق ته ده. دواړو ویلي دي چې دوی به په یو څو ورځو کې د ملي یووالي حکومت جوړولو په اړه سره سلا شي. ګارډین ورځپاڼه وایي که یوې خواته په افغانستان کې د ولسمشرۍ نوماندان له یو بل سره اختلافات لري او ناندری وهي، نو بلې خواته هغه هیواد ته د میلیونونو ډالرو د مرستو ورکولو عمل هم ځنډیدلی دی ځکه چې مرستندویه ادارې او هیوادونه د نوي ولسمشر لوړې ته په انتظار دي. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي همداراز له سیاسي بحران په ګټې اخیستو وسلوالو هم په هیواد کې لوی بریدونه کړي دي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو میړانه وازموي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
فارن افیرز مجلې په عراق او شام کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د هلو ځلو او د دې له منځه وړلو لپاره د مغربي طاقتونو په پالیسو یو رپورټ خپور کړی. شاهین بنیری دغه رپورټ مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
فارن افیرز مجلې لیکي په عراق او شام کې د اسلامي دولت د منځه وړلو لپاره باید ولسمشر اوباما د اوږدې مودې ژمنه وکړي، خو تر اوسه پورې د دغې ډلې پر ضد د امریکا هلې ځلې د هوایي بریدونو او د عراق او کورد ځواکونو د پوځي مرستو پورې محدودې دي. په راپور کې راغلي دي اوس هم د مغربي طاقتونو په ایوانونو کې ځینې داسې خلک شته چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد پوځي کاروایی یوه غلطي ګڼي. دوی په دې عقیده دي چې د سره به د مغرب پر ضد جهادي مفکوره او پروپیګنډا نور وده وکړي. فرن افیرز لیکي دا خبره رښتیا ده، ځکه چې د دې وسلوالې ډلې اوسنی تاریخ ته وکتل شي نو څرګندېږي چې دا ډله غواړي هم دا چې امریکا په عراق کې خپلې پوځي هلې ځلې نور ډېرې کړي. د هر څه نه وروسته د امریکا پوځ او سنی قبیلو یو ځای کار کول وو چې په کال 2008 او 2009 کې په عراق کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې نیټورک چقولې وو. او کله چې په 2011 کال کې امریکایي ځواکونه د عراق نه وتل نو د دې وسلوالې ډلې د غړو شمیره د 800 تر 1000 پورې وه. مجله لیکي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو سره د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې قسمت ښه شو. د مثال په توګه عراقي ځواکونو هغه استخبارات له لاسه ورکړل کوم چې به ورته امریکایي ځواکونو ورکول. په سیاسي میدان کې عراقي وزیر اعظم تکړه چارواکي لری کړل او خپل وفاداري په چوکو کېنول. د دې حالتونو وسلوالو ګټه پورته کړه او تر هغه بریدونه یو په دوه کړل. مجله په پای کې لیکي چې مغرب د اسلامي دولت ډلې ته په ماتې ورکولو کې سنجیده وي نو ډومبه به د دې نه هغه سیمه واپس اخلي کومې چې د دوی په قبضه کې دي. مقامي ځواکونه د دې کار صلاحیت نه لري او سیمه ایز قوتونه په دې معاملې کې پوره خوخي نه سرګندي. خو لکه څنګه چې د اسلامي دولت وسلواله ډله بغیر له جنگه د دغه سیمو د پریخودلو لپاره آماده نه ده نو لدی کبل وسلوار ډلې ته د ماتې ورکولو لپاره د یو لوی مغربي پوځي مداخلت ضرورت ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. امریکایي وال سټریټ جرنال ورسپانې په یو لیکنه کې راغلی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سیاسي انتقال پروسه لنجمنه شوې، یو شمیر افغانان فکر کوي چې ولسمشر حامد کرزی ممکن د راتلونکي سو وخت لپاره د ولسمشر خپل دنده پر مخ بوسي. د دې لیکنې مهمه برخه له هارون بچا ورو.
د وال سټریټ جرنال لیکنه وایي د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو د دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله پلویان داسې وړاندیز کوي چې تر هغې چې د دې هیواد له ولسمشریزو ټاکنو سره تړلې لانجې هواریږي، ولسمشر حامد کرزی کولی شي په اقتدار کې پاتې شي. ورسپانه د ولسمشر کرزی د ورور او د عبدالله عبدالله د یو کلک ملاتړي محمود کرزی له خولې لیکي کچرې د دواړو کاندیدانو ترمنځ خبرې نتیجه نه ورکوي، کچرې د کورنۍ جګړې پیلې دوه ګواښ رامنځته کیږي نو موږ لارې لرو. کېدلی شي چې یو عبوري حکومت جوړ کړل شي او یا هم ولسمشر کرزی خپل اقتدار ته دوام ورکړي. د اشرف غنی ټیم هم په داسې صورت کې چې ټاکنیزې مسلې نه هواریږي د ولسمشرۍ پر څوکۍ د حامد کرزی د پاتې کېدو امکان تر غور لاندې ساتي. ورسپانې د اشرف غنی د ټیم د یو مشر غړي له خولې لیکلي، اشرف غنی د امریکا ولسمشر براک اوباما ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې که عبدالله عبدالله پر خپلو غوښتنو ټینګار وکړي نو دی به مجبور شي چې ولسمشر کرزی ته ولاړ شي او ورته ووایي چې په هیواد کې بیړنۍ حالت نافذ او تیر انتخابات لغو اعلان کړي. خو د ورسپانې په لیکنه د اشرف غنی ویان د نوموړي لخوا ولسمشر اوباما ته د داسې څه ویلو خبره رد کړې. ورسپانه کاږي ولسمشر حامد کرزی له 2001 کال راهیسې چې امریکا په کابل کې د طالبانو حکومت ړنګ کړ د دې هیواد حکومتي چارې سنبال کړي. ټاکل شوی و چې نوموړی به د سګنې ولسمشریزو ټاکنو په نتیجه کې د افغانستان حکومتي واک نوي ولسمشر ته ورکړي. خو د افغانستان د ولسمشرۍ د دویمې دورې انتخابات چې د تېرې جون میاشتې په 14 نیټه وشول او دواړه کاندیدان یې د ګټلو دعوې کوي لا هم بې نتیجې پاتې دي. ورځپاڼې د ولسمشر حامد کرزی د ویان ایمل فیضی خبره راغستې چې ویلي دي د ولسمشر په اقتدار کې پاتې کېدل یقینا چې نه د افغانستان نه د جمهوریت او نه هم خپل د حامد کرزی په ګټه دي. فیضی زیاته کړې ولسمشر کرزی هڅه کوي چې دواړه کاندیدان تر دا منځ پر یوې موافقې سره سلا کړي. د لویدیز یو چارواکي په عین حال کې وال سټریټ جرنال ورځپاڼې ته ویلي ولسمشر کرزی لا هم د افغانستان په سیاست کې مهم رول لوبوي او دغه کار ته به له خپلې دندې په رسمي توګه له ګوښه کېدو وروسته هم دوام ورکړي.
تاسو مشال ریډیو ته وګی رازو یو بل ریپورت ته د کډوالو یو نړیواله ادارې په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په نړۍ کې د جګړو نه زیات قدرتي افتونو له وجې په زیات شمېر کې خلک بېکوره شوي دي. په ریپورت کې ویل شوي چې تیر کال د قدرتي افتونو له وجې 2 میلیونه خلک بېکوره شوي وو. ای پی خبري اجانس ته د ریپورت نور تفصیل خپور کړي چې تاسو ته زموږ همکار ګل ایاز باندې کوي.
ایف پی خبر ایجنسی کې چې د ناروی د کډوالو یوې نړیوالې ادارې په تازه رپورت کې ویلي چې تیر کال د جګړو نه درې چنده زیات افتونو خلک بې کوره کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د موسمونو د بدون په لور زیاته توجه ورکول پکار ده. د نارویجن ریفیوجی کونسل دا رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د ملګرو ملتونو غونډه د نهې په ورځ کېږي. په دې غونډه کې به د موسمي بدلون په اړه د معاهدې لپاره ملاتړ جوړول وي. خبرې ایجنسی لیکي چې تیر کال له قدرتي افتونو له وجې 2 میلیونه خلک بېکوره شوي وو. دا شمېره د جګړو له وجې د بېکوره شوو کسانو نه درې چنده زیاته ده. خبرې ایجنسی زیاتوي چې دا مسله ورځ تر بلې زیاتېږي. په موجوده وخت کې د موسم اټکل او د ژغورنې عملیاتو باوجود هم ډېر زیات خلک بېکوره شوي دي. خبر ایجنس د نارویجن ریفیوجی کونسل عمومي سکرتر یان انگلند په حواله لیکلی چې دا د نړیوالو مشرانو لپاره یو خبرداري دی. په دې قابو موندل هله ممکن دي چې نړیوال مشران خپل رویه کې نرمي راولي. یان زیاتوي په ناروی او امریکا کې اوسیدونکو په شان په فلپاین نه واخلي تر افریقایي هیوادونو لکه چاټ پوری د خلکو په رویو کې لچک راوستل پکار دي. خبر ایجنس لیکي یان انگلند په 2004 کال کې د سونامي وروسته د ملګرو ملتونو د بیړنۍ کارونو کې د مرستیال په توګه کار کاو. یان وای چې دغه تجربه ډیره ګټوره وه. د دغه وینا د سونامي وروسته 14 ارب ډالره د بیا ودانې په کارونو لګیدلې. خو په دې کې د مستقبل آفتونو سره د مبارزې په اړه هم پیسې خرج کړل شوې دي. خبري جانس د یان په حواله زیاتوي چې داسې قسمه حل ځلې په نړیواله توګه پکار دي. خبري جانس د رپورت په حواله لیکي چې تیر کال په ایشیا کې 80% خلک له قدرتي آفتونو له وجې بې کوره شوي. په دې کې فلپاین 2 طوفان ځپلې وو. همداراز په رپورت کې خبرداري ورکړل شوې چې په هغه هیوادونو چې پکې جګړې روانې دي له آفتونو څخه متاثره کېدی شي. په دې کې د پاکستان د 2010 کال د سیلابونو مثال هم ورکړل شوی دی.
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو.
اوس هم زو یو بل رپورت ته د سین صوبې یو شمیر ګوندونو د متحده کامی مومنټ مشر الطاف حسین د سین صوبې د تقسیم په غوښتنه سخت خبرګون اخودلې دي. د دې ترڅنګ د دغې صوبې په یو شمیر خارونو کې سندي ملتپالو ګوندونو د سین صوبې د تقسیم د غوښتنې پر ضد مظاهرې هم کړې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
د ایم کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین 13 ورځ د سین صوبې د ویش خبره تکرار کړې ده. د الطاف حسین د بیان سندي قام پرسته ډلو کې غوسه راپارولې ده او دوی د سین صوبې په یو شمېر خارونو کې د احتجاجونو سلسله هم شروع کړې ده. د سین صوبې په سیوان کې د سندي ژبې خبريال او چیړونکو امداد څومرو وای د سین صوبې خلک د دوی د صوبې د تقسیم په سر سخت قاریدلې دي. دی وای سین صوبه کومه انتظامی اکائی نه ده. دا مخکې یو آزاد ریاست وو چې د یوې معاهدې د لاندې په پاکستان کې شامل شوی دی. د پاکستان د جوړېدو وروسته سین ته ډېر خلک کډوال شوي او سندیانو دوی ته پناه ورکړې ده. سندیان سین صوبه خپل مور ګڼي او په هیڅ صورت د دې تقسیم ته تیار نه دي. بل لور ته ایم کیو ایم ډله د سین صوبې په حیدرآباد، سکر او د دې صوبې په مرکزی ښار کراچۍ کې ډېر پلویان لری. د دې نمخ کې هم د دې ډلې مشر الطاف حسین کراچۍ ښار او ځینې نورې سیمې په انتظامی بنیاد د بیلولو او د مهاجر صوبې د جوړولو ویلي. د دې ترڅنګ په کراچۍ کې د مهاجر صوبې تحریک په نوم یو ډل هم شتون لري چې د ښار په دیوالونو یې د مهاجر صوبې په حق کې ناری لیکلې دي. د سین صوبې نه علاوه د پاکستان، پنجاب او خیبر پختونخوا صوبو د تقسیم خبرې هم وخت په وخت راپورته کیږي. خو د دغو دواړو صوبو د تقسیم په ضد دومره غبرګون نه تر سترګو کیږي. دا چې سندیان د سین صوبې د تقسیم په بیانیو ولې دومره زیات غبرګون ښیي په دې اړه راته د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان وویل. دی وای کله چې په سین صوبه کې د حکومت په طرز اختلاف پیدا شي نو د سین صوبې د تقسیم خبرې هم زور ونیسي. په دې نه یوازې سندي قام پرسته ډلې بلکې پیپلز پارټي هم سخت غبرګون ښیي. د دې نه علاوه د کراچۍ او حیدرآباد دانشوران، شاعران او ادیبان هم د سین صوبې د تقسیم سخت مخالف دي. الطاف حسین د دې نه مخکې هم په دې اړه بیانونه ورکړي خو وروسته یې بیا بیرته اخیستلي دي. ډاکټر توصیف احمد خان زیاته کړه په سین صوبه کې دا تړه جوړه شوې چې که د سین صوبې اعلی وزیر سیندی وي نو بیا د دې صوبې گورنر اردو ژبه ویونکې وي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوسم زو مومندو ایجنسی ته چرته چې انجمن هلال احمر لخوا د مومندو ایجنسی بیلابیلو سیمو کې ځوانانو ته د صحت بنیادی امداد په اړه تربیت ورکول کیږي چې دغه ځوانان ترې ګټه پورته کړي. همداشان په یک غونډ کې د کالج زده کوونکو ته داسې تربیت ورکړی شو. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکزی نه اورو.
په محمود ایجنسی کې د سری سپوږمۍ د پاکستانی سازمان یعنی انجمن هلال احمر پاکستان لخوا د سیمې ځوانانو ته د صحت بنیادی امداد تربیت ورکړی شو او دوی ته وښایلی شو چې ګنې هغوی به د ایمرجنسی په حالت کې د زخمیانو یا ځپلی شویو خدمت څنګه کوي. د دغه تربیت په ګډونوالو کې د بر محمود ایجنسی اسراج علی خان هم شامل و.
بالکل جی، ضرورت هو ځکه ډېره چې هغه علاقې ته کورونه هم کچه دي او باران وشي اکثر کورونه لویږي، نه داسې دا حالت پیهیږي، دماکي هم کېږي. لکه موږ ایجنسی کې نو دا حالت دلته ډېرې ډېټ ضرورت هم او مریض اسپتال
او هم د بر محمود ایجنسی اوسیدونکو او په تربیت کې شریکوال نبی شاه وویل چې هغه به اوس د تربیت د خپل ملګري سره خامخا شریکوي.
د دې کې چې ما کم سې ځکه خپل علاقې چې کم کسان ځوانان دی غوته به داخمه او دینه موږ ډیر سې ځکه د دې مخته مخکې علم نه و. دا
د ځوانانو ته د ایمرجنسی په وخت یو ځپلی شوی سره کوم رقم مرستي وخایل شوی. هم د یاد سازمان تربیت ورکوونکو محمد طارق وای
دا زمونږ بیسیک فرست ایډ ټریننګ دی. ویلې چې بیسیک دا هغه بنیادی سیزونه دي چې هغه په اسانه طریقه باندې لکان از کولی شي. د سمره نمائندگان چې موږ سره غلي دي زموږ مرګري دي فضل کې د فرست ایډ ټریننګ چې کوم دی دا ډېر بیسیک سیزونه دي او دا هغه مسلې دي چې د دې ته روزمره ژوندۍ کې راځي.
او دا سي تربیتونه د محمود ایجنسی په کوم کوم سیمو کې ولسته ورکړل شي. د انجمن هلال احمر پاکستان محمود ایجنسی سیکرټری فوزی خان محمد وای
نو په دې کې تاسو که د کالج والا کسان په کشته سکول لیول په کشته دین علاوه پرون زمنګ یو ټریننګ ختم شو چې پاغي کې پړم بیزل موږ د مدرسې چې کم طالب علمان دی غولم دا ټریننګ ورکړو. نو موږ دا ضرورت محسوسو چې موږ د ایجنسی په هر یو کور کې یو نه یو کس پس ټریډر چې کم دی هغه جوړ کو. تقریبا شپږ سوه داسې رضاکار دي چې غولم موږ دا ټریننګ ورکړی او موږ مزیدم دا ټریننګ نورم غزول غواړو.
د تربیت کې د برخه اخیستونکو پوهنه چې هغوی ته وړاندې د ابتدایي طب امداد په اړه معلومات ډېر کم وو، ولې اوس پوه شوي دي او کوشش به کوي چې د ایمرجنسی په وخت کې د موقع ځای ته ځان ورسوي او د ځپلي شویو خدمت وکړي. شاهنواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
تاسو مشال ریډیو ته وګی راځیو. بل رپورټ ته د استادانو ډیوټي ته د نه حاضرېدو مسله یوازې په فاټا یا خیبر پښتونخوا کې نه ده، بلکې په بلوچستان کې هم موجوده ده. د یوې شمېرې تر مخه په دغه صوبه کې 8000 استادان په کور دننه تنخواګانې اخلي او له سره سکولونو ته اثر هم نه ښکاره کوي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز مساخل ناورو.
د بلوچستان د تعلیم محکمې سلاکار سردار رضا محمد بړیسی په وینا بلوچستان کې د ګڼو جعلي استادانو په خلاف قانوني کاروایی د بشپړېدو په حال کې ده.
بالکل ایگزیکٹ فیگر بنی لیکن وہی اندازہ لگا سکتے ہیں 8000 بھی 8000 کی بات ہے. ہم کہہ رہے ہیں چھٹی شران ستا چھٹی جہاں نستا سکولان بندی بندی نو وجہ ادا دے سی ٹیچر نہ سب کچھ کی نو ما دا فیگر بوجا بناس چو دا فیگر راو ماس چو دا او وی چھ دا ول دا پیش سی او پتہ والا بندی سخ خلق سی دا پدی کی مولا سے پات سی اگر خلق بند کیسز دی گنا رہے او کیسز دا سی دی چھ پ دا سٹیج کی دیگر کول وقت ان کوئی تو فائنل سٹیج کی او کاروائی روانہ دا.
د بلوچستان استادانو اتحادیه چیرمین قاسم خان کاکړ په خبره په دغه اړه باید چې د اصل ذمہوارو کسانو په خلاف ګام پورته کړل سي. ولې چې د په وینا جالي استادان کا حقیقت لري نو دا سرکاري خزانه ته په کروڑونو روپی تاوان رسوي.
دا خو ډېره ښه خبره چې دا کاروي وشي او د دې بقاعده چې خلک ونیسي چې په دې کې هغه افسران موجود وي په صحیح معنا باندې وکړي. موږ دا ډیسیژن ورکړی دی چې بای تنخواه بندېده او دا اډر کې څه ده معنا نه لري. دا هغه سړي چې دا پښتنه وکړه تا اډر چا درکړی دی څو پیسې در څخه دي ته باید چې دا هغه سړی ونیسي چې دا کم کاروبار کوي دا کم مافیا چې په ریجویشن کې لګیا ده.
د استادانو اتحادیه یو بل صوبای مصر مجیب الرحمن غرشین بیا وایي پخوانیو تجربو ته پکتلو دا سینش کاری چې په حقیقت کې به سوسی د د په خبره د مازی سیاسي ویناوي دي
پدای کې اکثره د سیاسي خلک جنوال دي هغه پر سیاسي بنیاد باندې دا شین کړی دي او هغه نن یو حکومت یې غوښتي چې سبا هغه د بل حکومت راځي هغه کوي اگر دا چې باسره خلک دي دا مخکیم دا بار بار د حقیقت سیولو خدا پات نور چې برتن دغه سیاسي خلک مداخلت کړی دغه خلک بچو کړیو
یاد دوی بلوچستان کې د وستر شمیرنې لمخي خواوشه 500 سرکاري استادان موجودیت لري او په دغه کې د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوس په وینا خواوشه 8000 استادان جالي معلوم شوی دي
د پاکستان کرکټ بورډ یو وار بیا شاهد افریدی د کال 2018 د ټي 20 ورلد کپ لپاره کپتان ټاکلې سیرونکی او پخپل شاهد افریدی د کرکټ بورډ د فیصلې ته سنگوري پاړې تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکوي
پاکستان کرکټ بورډ یو وار بیا شاهد افریدی د کال 2018 د شلوریز نړیوال سیالۍ لپاره د ټیم کپتان ټاکلې ده د دې خبرې فیصله د نهه پورز لاهور کې د پاکستان کرکټ بورډ د چیرمن شهریار خان په مشرۍ کې شوې غونډه کې وشوه د کرکټ بورډ د دې فیصلې په اړه هم 13 کراچۍ کې شاهد افریدی د رسنیو سره خبرو کې وی چې د بورډ په دې فیصله ډیر خوشاله دي او د غواړي چې راتلونکي کې 20 ورلد کپ کې غوړ کارکردګي وښایي نو موري زیاته کړه
پی سی بی کا چیئرمین صاحب کا پوری مینجمنٹ کا شکریہ ادا کروں گا
دے وئی دا ٹول لمڑے زد پی سی بی دا چیئرمین صاحب اور دا ٹول مینجمنٹ شکریہ ادا کروں چاچ پما دوم اعتماد وکڑو چی دا دی ٹیم لپار سو وکڑم اور چی دوم رکھٹا ذمہ واری چاہتا ورکڑے شی نو تا دا درناوی خبر ادا کہا دا 2020 ہم وی اور چی ما پا کال 2011 کے خراب حالات قابو کڑی وو نو اس کو حالات دیر خدی نو زما چی دا اعلی چارواکو سر وڑے وڑے خبرے وی ہغم یو طرف تکڑے اور دنی سفر پیل مو وکړو او زه ګڼم چې زموږ ټیم ډیر ښه دی خو موږ لبه صرف د دوی د دماغونه د ناکامۍ یره لري کول وی
دماغ سے ایک چیز ہٹانی ہے کہ فیلیئر سے نہیں ڈرنا
پاکستان کی دلوب و تزیہ کاران دا کرکٹ بورڈ اور شاہد افریدی دے فیصلے تسنگ گوری کلچ مشال ریڈیو دلوب و تزیہ کار اجاز احمد نو پختل نو حغا دا ڈیر خف فیصلہ وگر زولا او وی وی
پاکستان کرکٹ بورڈ نا ڈیر یو خو ڈیسیجن کرے جو اور بھی بڑے خو نتائج ولی کی کپتان بیٹنگ اور بالنگ دوارا کی اگریسیو اور اگریسیو سوچ چی کئی جو یقیناً آغا یا فائٹ کئی جو سرے کی جو آغا فائٹ دیشی کولے کی آغا فلٹول کری ہو چی دے آغا جو اگریسیولی لو بکڑے گا اور فیصلے کی دے دا ٹائملی فیصلے لکہ تاسو کو بالنگ چیز کوئے یا تاسو بیٹنگ دا رکھوئے نو دا ٹائملی اور ٹائملی ڈیسیجن چی دے یقیناً آغا تاسو کا دیا فائدہ در کئی شاید چی دے پدے اخلا کے چونکہ پخپلا بالر ہم دے اور ایز آل راؤنڈر ایز آن پروف کرے دے تو یقیناً چی دے آغا پاس کم ٹائملی ڈیسیجن علی ایز اے کپتان نو آغا پاس زمونگا رتیم دا پارا دیر بہتری وی
یاد دی وچے لدی اڑان دے شاہد اپریدی دا نورلس بین الاقوامی ٹی 20 میچونو دا پاکستان ڈلی مشرق کڑے وا چی بکی یہ آتا گٹلی او یوولس بیلے لیو دادی ہم یادی وچی سمودا اڑان دے دا پاکستان کرکٹ لوب ڈلی کوچ وقار یونس سرا دا شاہد اپریدی اختلافات پیدا شیوی وو چی لکبل شاہد اپریدی دا ٹیم دا مشر والے نا لرکڑے شیوی وو سیراز زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او سم دروانې خبرونه په پای کې او زل بیا د انیس اجمل نه لند خبرونه اورو
په اسلام آباد کې پر مخام د قبایلی سیمو یو جرګې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې له وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړې چې پکې ورسره د خپلو مشکلاتو او په خاصه توګه د کډوالو د مسئلو په اړه خبرې کړې بلخو د پاکستان پوځ وایي په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو پر مهال سلویخت وسلوال وجلي او د هغې 500 مرکزونه هم د لمیان څخه وړي دي خو وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي نن د پاکستان د پارلیمان ګډه غونډه رابلل شوې ده د پاکستان د سرکاري میډیا تر مخه په دې غونډه کې به د هېواد په سیاسي صورتحال خبرې کیږي په پاکستان کې د پولیو د ناروغۍ نور 14 کیسونه مخې ته راغلي دي د صحت د کمی ادارې چارواکو پر مشال لري او ویلي چې د پولیو د غنوي کیسونه زیاتره په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې مخې ته راغلي دي چارواکي وایي په پاکستان کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 318 کسان مړه خو 1500 او نور ژوبل شوي دي د قدرتي آفتونو سره د مبارزې کمی ادارې چارواکو ویلي چې سیلابونو ته ټولو زیات زیان پنجاب صوبې ته اړولې دي پاکستان د افغان حکومت هغه داوی ناسمی وبللی چې ګنې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخلت کوي او یا هم افغانستان ته د جنگیدو لپاره وسله والیږي د تیرخالی پر افغانستان د پنجابی طالبانو په هغه بیان سخت ردی عمل ښودلی و چې پکې ویل شوو پاکستان کې کاروایانې بندوي او افغانستان کې وسله وال بریدونه جاری ساتي د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پلان لري چې د نړۍ له شپږو طاقتورو هیوادونو سره د تهران له رسمي خبرو مخکې نن د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې کیترین ایشټن سره په نیویارک کې وګوري. د چین ولسمشر زی جنګ پینګ نن هند ته تللی دی. ویل کېږي چې د دې دورې مقصد له هند سره تجارتي او د همکارۍ په برخه کې اړیکې ښې کول او د لسیزو راهیسې د پولې په سر شخړه هوارول دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما په لویدیځ افریقا کې د ایبولا ناروغي نړیوال امنیت ته ګواښ بللی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونې په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد، انیسا اجمل او زمون تکنیکی همکار علی محمود درنا اجازت غواړو. تاسو پورا پښپغو بجو ډیو ریډیو اوریدل شي. زمون لاړه خې ته خدای پامان او وختونه په خیر.